ورښودل کیږي. ښاغلی راشد وایي چې په دغه پروګرام کې شاوخوا شر ښځو د هیواد له اتو ولایتونو نه ګډون کړی چې وروسته دغه ښځې خپلې زده کړې به په مربوطه ولایتونو کې نورو ښځو ته وښیي. دغه پروګرام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلومات له مخې تر اوسه د کرنې په سکتور کې شاوخوا 6,210 ښځو ته زده کړې ورکول شوی دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 6.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو پوند 1.9 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
او دوه ونیس پروګرامونه لرو په دې پسې حمیده عثمان او اجمل تورمان د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی پروګرامونه وړاندې کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کې را باندې ورس تیری شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ور کړی. ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف پلاټا کې د دې ونې خبرونه د کابل خاري و اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. امام حسین د کابل یو دکاندار دی چې وایي د کابل ولایت د حقوق ریاست د دکان د په غیاب کې تخلیه کړې او هغه بل چاته په کرایا ورکړې ده. امام حسین وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره لا د دوسیه نه ده حل شوې. موږ د امام حسین ستونزه د عدلي وزارت لمرستیال سید یوسف حلیم سره تر حکړه. په داسې حال کې له امام حسین سره یو ځای د عدلي وزارت د موین دفتر ته ولاړو چې د ښاغلي حلیم په بلنه د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د دوهمه حوزې مسلکي غړی عنایت الله اشرفي هم هلته حاضر و او د امام حسین د دعوا اسناد هم له ځانه سره راوړي و. تاسو څه وایئ امام حسین؟ نه څه وایئ، تر دې ځې خو راورسېدی چې موین صاحب حلیم سره مخامخ کېناستې، څنګه قناعت مو کو؟
نه قناعت مو نه لرو. دا وایي کې مدیر صاحب وایي قرار تجویزي دي، قرار تجویزي نه دي. ما ته ظلم شوی دي، دوه کاله کېږي چې ما سره ډېر جفا شوی دي.
کوم قرار هدفم څه ده؟
قرار د 200 شپږ شپږ
د دوکان د تخلي
او د دوکان تخلي نه د استیناف نه نقشوي دي.
علي څه تاسو
تجویزي نقش نه کیږي، دا ته نقشوي دي، دا تجویزي قرار نه دي.
علي څه تاسو وايي په دی اړه؟
چې موږ دوسیه ته مراجعه وکړه، دلته موږ ګورو چې په دوسیه کې 200 شپږ شپږ ما غن قرار قضایی صادر شوی دی او د قضایی قرارونه د قانون اصول محاکمات مدني د حکم مطابق باندې دا یو مرحله ای دی، دا استیناف طلبی نه کیږي. په دې باندې کوم اجراءات چې دلته شوی دي متاسفانه چې دغه اجراءات هغه قانوني مسیر خپل نه دی طی کړی، ځکه چې په تجویزي قرار باندې دوی مستانف شوی دي، استیناف طلب شوی دي. نو اوس قضیه دلته ده چې موږ به ستره محکمې ته یو مکتوب واستو او د دغه قرار چې دا صادر شوی دی د دې په اړه دوی نه معلوماتو کې چې آیا دا قرار نهایی دی، قابل د تطبیق دی او کنه دی. که چیرته دا قابل د نهایی او قابل د تطبیق وو، نو بیا د عجیس او محمودین ادعا درسته نه ده. دغه الفاظ د قرار وخت چې دلته په شکلیاتو کې راشي دا معنی لري چې دا یو مرحله ای ده، اما که چیرته بیا هم ستره محکمه وایي چې زمونږ دغه قضایي قرار حکم ده، فیصله د محکمه ده، قابل د استیناف خواهی ده، نو په هغه صورت که من قانونی چې دغه اجرات کوم شوی دي د خلاف قانون دي. او که چیرته دا وایي چې دا قرار نهایی ده، قرار تجویزی ده، نو په هغه صورت کې بیا ده درست.
یعنی دا تاسو نشي ثابتولی چې دا تجویزی ده کنه؟
دا خود دلته خپل دوی
تاسو خپل نظر په دی اړه؟
زما خپل نظر دا ده چې دا قرار قضایی صادر شوی ده، دا تجویزی ده، دا یو مرحله ای ده، الا دا چې محکمه بیرته وایي چې نه دا قرار تجویزی نه ده، دا فیصله ده، بعد دغه نه بده ده درسته.
او اواره غته چې لیکي دوی تر نظر لاندې به لیکي
ان شاء الله. دا کوم پیشنهاد چې موږ لیکو دا بده ده نظر نه تیرو، کله چې د په قناعت وکړو بیا به لیکو مستری محکمه ته.
او امام حسین فکر کوي چې دا تا ته ډیر فوق العاده ده؟
بس د موین صاحب خبر مونږه غوړه قناعت دي کدا تجویزی بو بیا مونږه ما تمام شوم بس قبول لرم
دی بسابات 2 بجې راشي
علیم صاحب دا یو ځل چې دکان تخلیه شوی د دې امام حسین دکان او دا وایي دا کوي چې مالونه باندې اچول شوي دي دغه تخلیه قانوني به
یقینا د دغه قرار مطابق که چیرته دا نهایي ثابت شي نو دا تخلیه قانوني و بلې
او تاسو څه ژمنه کوئ دغه تاسو چې وایي چې ستره محکمې ته به دوی راجې کوي دا کار به تاسو څه وخت وکړئ
دا کار به انشاءالله سبا زه به د حقوق ادارې ته وظیفه ورکوم چې په دې رابطه باندې دوی یو پیشنهاد وکړي د سترې محکمې عالي شورا ته که چیرته د عالي شورا د پریکړې په اساس باندې دغه تجویزي قرار چې دوی صادر کړی دی دا 268 ګڼه قرار دا نهایي وبلل شو نو زموږ د ادارې اجراات درست دي او که چیرته دا نهایي ونه بلل شو او دوی حق د استیناف طلبۍ درلود په دې قرار باندې نو بیا دغه کوم اجراات چې د ده په رابطه باندې شوي دي واقعا چې د دوی حق تلف شوی دی په هغې رابطه باندې به موږ بیا غور وکړو
دوی په حقوقو په ځینې اداګانو درلودې وې لا هلته رشوت اخیستل شوی و هغه تاسو به دا مسله هم وڅېړئ
یقینا حاجي صاحب هم دلته حضور لري او زموږ مسؤول مدیر هم حقوق لري که چیرته دا ادعا په دې باندې لري او دا ثابته شي نو د قانون مطابق موږ بیا پته جزا ورکوو او لیو څارنوالۍ ته به دا معرفي کړو دواړه حضور لري نو دا ادعا دې په دې باندې که دی لري مهرباني دې وکړي چې زه یې واورم
داسې ورته پېښیم که خلک تاسو ته مراجعه وکړي اوس خو تاسو وکړه چې د راډیو له لارې موږ امام حسین راوستو تاسو همیش مطبوعات سره همکاري کړې دی او همکار یې خلک څنګه تاسو ته راورسیږي تر دې ځای رارسېدل هم ګران کار دی
زه فکر کوم چې دا یو افواه ده چې موږ د مسؤلینو ته نشو رسېدی زموږ دروازې د هر چا په مخ باندې خلاصې دي زه هره شپه تر 8 بجو د شپې پورې دلته کار کوم نو زما دروازه د هیچ چا په مخ باندې تړلې نه ده هر څوک کولی شي چې راشي علاوه د دې نه 40 زموږ د شکایاتو تلیفوني نمبر دی دوی کولی شي د هغې د لارې موږ سره تماس ونیسي که مستقیما رسیدګي نشي کولی اما د عدلي وزارت د وزیر نه نیولې د موینانو رسانو پورې دا د ټولو پر مخ باندې خلاصه ده
مهرباني امام حسین خان څه وایي تاسو د دې مسایل نه چې علیم صاحب ذکر وکړو تاسو څنګه راضی یې یعنی که کوم بل څه وایل لري کیږي چې تاسو د موین صاحب
راضی نه ما دا قرار دی قرار تجویزی نه دی که قرار تجویزی او قرار تجویزی یو مرحله ای دی دا قرار تجویزی نه دی نقش شوې دی بیا دې کې پیشنهاد کې خپل موین صاحب خپل پلاس کې زما اسناد نه ګوري په ستره محکمه کې پیشنهاد کې قبولومه که نایه دو حقوق پیشنهاد کی نه قبولم دا سو بار اصلی حقیقت نه نوایي
او تاسو به د ستر محکمې فیصله ومنه ځکه چې هغه خو عالی اداره ده
ولی نه ستر محکمه کوي دا قرار تجویزی دی نقض اشتباه دی بیا قبولم ولی نه قبولم بیا خپل وزارت دا پیشنهاد کی نه نایه دوم که پیشنهاد کی نه قبولم نایه دوم په یو شرط قبول کوم که د محکمې نه یو اسناد سره دی که نایه دوم په استناف محکمه که پیشنهاد کردی دی و دی اساس که پیشنهاد که قبول آمه
مهم سه بده با تاسو خپل پیشنهاد رو
پی؟ اصلا داغ مربوطه اداره دا اداری اجرات داغ مربوطه اداره دا خانه کی گی دا چی وی چیزه دا پا دیوان قناعت ندارم دا دوی شخصی داغ ده لیکن زمان اجرات دا ماغ مربوطه اداره دا خانه کی گی و دوی مکلف دی چی دا هدایت مطابق دا پیشنهاد ولی کی و دا سر محکمی
آدی یعنی هم آقا تای مراحل دی پر زمونږ د هر خبرونې تر خبرې دوروسته د شمیر اوریدونکو خپل ستونزې له موږ سره شریکوي په دې برخه کې د خوست ولایت دی وی اوسیدونکو ستونزه اورو
نوم یې احمد شاه دی خوست ولایت اوسیدونکو دیار لسکاله کیږي چې د خرجانو سره د ترجمان په خدمت وظیفه اجر کړې ده تر 2015 تر 2013 پورې بل اخر په 2013 کال کې د مخالفین له خوا نه د خر لمخې کله چې د کورنه کار ته په لاروم د مخالفین له خوا نه ریموت کنټرول بم 14 را پسې وشوله چې په نتیجه کې زه شپږ میاشتې ډیر شدید زخمی شوم او شپږ میاشتې بعد مقصد په خپلو دواړو خپل ملاسه ورکړلې او اوس مزور یم مزورت نه بعد دوه میاشتې شپږ میاشتې مې په هسپتال کې تېرې کړې دوه میاشتې مې په کور کې تېرې کړې د اقتصادي مشکلاتو له وجې بیا مجبور شوم چې کار ته لاړ شم بیا کار ته لاړم دوه میاشتې مې کار وکړلو سره وخت کې نه بعد بیا ژوند مې په خطر کې و بیا مې جلاباد ته تبدیلي واخیستله جلال آباد کې مې تقریبا 3 کاله کار وکړو بیا جلال آباد نه کابل ته تبدیل شوم کابل کې مې 3 میاشتې وظیفه وکړه وظیفه مې وکړه وظیفه نه اخراج شوم
اوس هم غوښتنه څه ده
غوښتنه مې د امریکا سفر د امریکا لور پټو چارواکو نه دغه ده چې هغه ترجمان څه چې خپل ژوند لاسه ورکړی ده هغه ترجمانان څه چې خپل د بدن خوږه غړي د لاسه ورکړي دي دی باید هغه ته جدي توجه وکړي ما خپل دوړخ په لاس ور کړی دی، زه فامیل لرم، بچی لرم، میرمن لرم.
خپې د ساختګی دی؟
خپې می مزوري دی، په مولیا کې می برچه خړل دی، مزوره یم. باید درکان ته ترجمان سره چې خپل خپې خوګه غړی لاس ور کړی دی، به یو ته د ژوند زمينه مسیده کې ایما ژوند وسم په خطر کې ده. زه بدوباش یو ځای کې یو ځنه بل ځای ته زه په ډوډه ځړه نشم تلای، وظیفه نشم لرای، وظیفه نشم پیدا کوي، ځکه زه په خپل مزوره یم، د لاس کار هم نشم کولای. څو څو واره می مقصد د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زما غږ واوري. مقصد ما ته ما ژوند ته جدي توجه وکړي، زما ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځ له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو مو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د محابسو او توقيف خانو د وضعیت په اړه د دغه ریاست د امنیتي مرسیال تورن جنرال محمد عارف احمدي سره مرکه وکړو. مرکه مو چمتو ده، ستاسو ملتیا غواړو.
زمان سے کپٹو لکے پسر کے دا زندانو نو دا وضعیت پارا راتا ہوئی چھے زندانو وضعیت نن سبا پا کم حالت کے دے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پا مجموز کولا شنگوان چھے وضعیت اس خیدی دا تیرنا، ہم پا ساختمان کی تغییرات را گلی دی، ہم پا کلونا وز معاشیتی کی تغییرات را گلی دی، دا گوی دی نوسی پا سیلول کی تغییرات را گلی دی، دا مقام محترم ریاست جمهوری کوم فرمانون چې صادری کی دغه په تطبیق په پروسه کې هم خېګن راغلی دی. دا یو لاسرونه دي چې د کولا شم وایم چې اوس الحمدلله وزه په مابس کې خېدی. علاوه د دینه چې شرایط یو سناسه زفتی په امنیتی د نگانه، الحمدلله مون خوشاله چې په مابس کې کوم جدي تهدید نشته. په دا اخر کې چې تاسو په جریان کې است، تقریبا یو نیم زره پورته مون هغه زندانیان چې تهدید و په محابس کې، خصوصا جرایم علی امنیت داخلي او خارجي او مجموع که وایم ترورستان طالبان، مونږ انتقال کړي دي د ولایتونه مرکز نه. د هغه شورای امنیت مقام محترم د امر په اساس تقریبا 1500 نفر د همدغه جملې نه مونږ انتقال کړي دي محابس بادغام ته. دا د عمومي په سطح کې په محابس کې د امنیتي د نقطې نظر نه، د ساتلو په نظر کې په وزه د زندانونو کې تاثیر راغلی دی. یعنی هغه مثبت تاثیر چې موږ آرزو لرو، دولت آرزو لري موږ رسیدلو هغه نقطې ته، انشاءالله تعالی نور هم دا پروسه دوام لري چې وکلا شو محابس له تهدید نه لرې کړو چې هلته وضعیت آرام وي. خوشحاله موږ په
دغه بندیان چې تاسې انتقال کړي دي، دا افغان بندیان دي او کنه بهرنیان هم شامل دي؟
دا بهرنیان هم دي، بهرنیان هم انتقال شوی دی او داخلی هم دی. که چیرې په هماغه پروسه په هماغه کتګوري کې خارجي بندیان هم موږ انتقال کړي دي.
بله، په ټوله کې ویلی شو چې مثلا په کوم تعداد باندې بهرني ترهګر موږ د بندیانو په توګه لرو له ځان سره؟
تقریبا توقیفي او محبوس 200 نفر په سرحد، 200 نفر هغه دي د پاکستان، یوازې د پاکستانیان دي. او مجموع راپور د فتن را سره نشته، که چېرې تاسو غواړئ وروسته څو دقیقې بعد هغه راپور به وګورم تاسو ته تقدیم کوم. یوازې د پاکستانیانو هغه ارقام چې ما سره دي چې د 200 نه پورته دي، ځکه دا راپور که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې دقیق پاکستانیان د ما تر نظر لاندې راغی، چې یو کمیسیون ته انشي و چې پاکستان ته لاړ شي د افغانانو او د پاکستانیانو د تبادلې په مورد کې په سرګنشت باندې بحث وکړي. هر کمیسیون عضویت زه لرم، د همدغه شی دپاره به هغه راپور ترتیب کړو را سره و. زندانیان خارجي هم شته دي، یعنی د سود آسیای میانه افراد هم پکې شته دي، د ایران هم شته دي، دا ګاونډي هیوادونه او د نورو ممالک یو سناسه شته دي. خو زیاتره شي دي په کمیت او کیفیت خطرناک زندانیان د پاکستانیانو چې دلته مسله نیول شوي دي، هغه د انفجار و ترور و دهشت کیفیت و کیس لري نیول شوي دي. زیاتره د غربي ممالک یا د نورو زندانیان چې دي، هغه متهم د مواد مخدره دغه خره کړي، یعنی د تروریستي کیس نه لري، د خارجیان زیاتره شد.
بله، نور ممالک. منځب زیاتره وخت داسې راپورونه وي چې مثلا دغه بهر کې چې څنګه ترهګر دي یا کوم د افغان دولت مخالفین دي، دوی د ننه د دغو کسانو سره په اړیکه کې وي او کله ناکله چې د اعتصابونو راپورونه راځي مثلا یا نور وایي چې په شکل د اشکالو دای د بهر لخوا تحریکیږي، څومره دغه موضوع دقیقه ده چې دوی د باندې کسانو سره په ارتباط کې وي او د هغوی لخوا تحریک شي مثلا انتصاب ته بل شي ته بل شي؟
دا خبره زه تاییدوم چې دا ځینې محبسه کې امکان لري چې دا باند ګروپونه او یا دا افراد چې نیول شوي دي په زندانونو کې دي، هم د تروریستانو جرایم علیه هم د داخلي او خارجي هم مواد مخدر دا نور کیسونه لکه چې د افراد اختطاف باندون عضو وي دوی ارتباط لري. زه تاییدوم دا مسله نه ردوم. ټول محبس کې دا مسله نشته، ځکه په اکثریت محبس کې تلیفونونه صفر نقطې ته رسېدلي، یعنې نشته هلته تلیفون. که چیرې تلیفون هم وي هغه تلیفون دي چې د پی سي او په شکل یعنې د هغه رهنمو د هدایت سره سم هغه تر نظر لاندې خبرې کېږي، یعنې د خپله که د شخصي فاملي هغه د مرز مراعت کېږي دوی کولای شي خبرې وکړي. د دولتي په حساب تلیفونونه چې تر کنټرول لاندې دي، نور تلیفونونه چې دوی د قاچاق غوندې ځان سره ساتي، زه دا اعتراف هم چې مشکل څه ناڅه شته دي. دا مشکل د دې دپاره دي چې هغه پیشرفته وسایل امکانات چې دا تلیفونونه خونسا کې خاموش کې هغه فریکانس خاموش کې چې ارتباط تاسیس نه شي اوس په محبس کې مونږ نه لرو. یو څه خدای بخش کې په محبس مرکزي کار شروع شوي د څو کلونو دلته دوام لري. متاسفانه مونږ دا پروژه ناکام وو، تر اوسه نتیجه مثبت نه لري. مونږ د دېنه ناراض یو چې دا پروژه چې مونږ ورته دستګاه جمر وایو هلته نصب شوي دي موافقه نه دي دا مسله. د دې لپاره چې د محبوسینو تلیفونونه خاموش کړي، د پولیسو تلیفون خاموش کړي دي، د زندانیانو تلیفون په بلاک کې فعال دي. دا نه پوهېږم چې د تاثیرات هر چا چې مسؤول دي د هغه په بخش کې باید مونږ دا بررسي کړو وسیلو کار جلیان لري. څو ځله مونږ پیشنهادونه کړي دي چې دا شرایط مساعد چې داسې دستګار نصب شي چې دا تلیفونونه خاموش کی پاتې کیږي چې دا تلیفونونه د کوم لارې نه داخليږي په محبس ته.
مر دقیقا ځکه کله چې هم یو کې خاتمن هغه وسایل نه حاصل کیږي.
او همدغه مسله زه درته عرض کوم، یو لار دا ده چې دا پایوازان چې داخليږي خصوصا زنانه مونږ دا مرات کوو چې دا تلاشي دقیق نه کیږي، ځکه چې کلتور عنانه دا عنانه چې مونږ دی
افغان ولې زنانه
تلاشي کیږي هغه دقیق نه کیږي. هغه محرم ځایونه چې هغه غدي تر هغه سره د پورې چا نه شي کولی چې تلاشي وکړي. یو دوه درې کاله مخکې دا تلاشي لږ جدي شو، بیا ډېر ګنګسې پیدا شو په دا خبره کې. دا یو مسله دی. بله مسله لکه ماشومان چې تیریږي هلته ځي اقارب ګوري د هغه په بانه باندې دا نوره، یعنی لسها رقم شیان مونږ لیدلي چې په لسګونه انواع ذرایع دی کولی شي تلیفون انتقال کړي. فرضا یو دا د بخار یو دیګي دی په هغه لاندې هغه تلیفون ځای په ځای په سر وګوري هلته پخه غذا باندې دي چې دوه منزله ورته جوړ کړي دي دې لارې نه، یا هر رقم ذرایع چې دوی پوهېږي تلاش کوي چې تلیفونونه داخل کړي. دا یو مسله، یعنی د زندانیانو د لارې نه. مونږ هغه پیشرفته وسایل امکانات ټکنالوژي نه لرو چې دای د ماشین نه تیر کړو. داسې پیشرفته ماشینونه چې په میدان هوایي کې دي په نور ممالک کې لري، دوی ګوري هر شی چې تیریږي زندان ته، دوی ګوري هغه نظم او مقررات عملیږي. دا یو مسله. بل مسله دا دی چې امکان لري چې ضعیف نفس افراد دوی هلته د محافظین چې هغوی هم دا تجارت کوم دي د خپله د ګټو دپاره د قرباني ورکي د خپله د ملي ګټې د قانوني هدایتونه چې دي در قربان د خپل منافع د جیب وکړي او پیسې واخلي دا کار به وکړي. زمینه ورته مسایل چې تلیفون ورکړي محبوسینو ته، بیا هم لاسترونه لرو مونږ په دې هغه کې کوشش کوو چې دا ارتباطات قطع وي، دوی ونه کړلای شي چې خپله سرګروپونه یا باندو سره تماس ولري.
تاسو د پرمختللو وسایلو خبره وکړه. نن په ډېرو عادي دفترونو کې مخفي کمرې شته دي، آیا مونږ نشو کولی چې مخفي کمرو نه مثلا استفاده وکړو، وکتل شي هلته مثلا چې څوک تلیفون کوي، څنګه راوړل کیږي وسیله؟ د مخفي کمرو نه خو ښه راپور اخیستل کیږي.
تر اوسه پورې د افغانستان په محبسو کې یوازې په پل چرخي باندې اوس دغه پروژه تقریبا تکمیلی ته نږدې شوي دي چې هلته کامره نصب شوي دي. هر کامره دومره توان لري چې سلی ګوري چې دوی څکه حرکات او سکنات د زندانیانو تعقیبي دا ټلیفون خو کولای شي د کاورین لری په ګوشه ځای کې د خپل د بلستان لاندې دی خبرې وکړي، دا امکانات شته یا تشناب ته لاړ چې خبرې وکړي. چې کامره خو اجازه نشته چې دغه تشناب غسلخانې ته کامره نصب چې هغه وګورو، دا خو زموږ تاسې کلتور هم دا اجازه نه ورکوي. دا یو مسله یوازې د امنیتي نقطې نظر نه کامره نصبي دي، امکان لري چې په دا نږدې ورځو کې دا افتتاح شي چې موږ دا استقبال کړو د دا پروسې نه، چې دا هم یوازې په پل چرخي کې دا کار شروع شي دی او څو په د کامرې موږ په هغه کې لرو، حیرات کې لرو، مابس حیرات کې، مابس مرکزي مابس کې. په نورو ولایتو کې تر اوسه دا کار شروع شوی نه دی. امیدوار دي چې په آینده کې په دا ټولو محبس کې دا کامره چې زیاتره د امنیتي د نقطې نه تحصیل لري نصب دا کامره چې موږ ته ګټه ورسوي.
تاسو ویل چې کله ناکله داسې امکان لري چې مثلا محافظین، یو شمېر محافظین دا کار وکړي. په دغه موضوع کې آیا تر اوسه پرې ښکیل کسان شناسایی شوي دي؟ هغوی مثلا دیو قضایي څانګو ته معرفي شوي که څنګه؟
اوکې، دا کار شوي دي او څو ورځې مخکې په محبس مرکزي کې ساتنمن نیول شوي وو چې ورسره دوه اویا سیم کارت ورسره وو، سپین سیم کارتونه دوه اویا دانې ورسره وو. دا هلته تحقیقات ابتدایي تحقیقات شوي وو، بیا کشفي ارګانونو ته تسلیم شو، دوی نور تحقیقات وکړي چې د دې د سلسله او پروسیجر تعقیب کې چې چار اخلي چار ته ورکوه څه رقم څه رقم موضوع دا تر تعقیب لاندې دي، تر اوسه خط نه پروسه مخکې هم دا کار شوي وو، نیول شوي دي افراد په دغه متهم په دغه موضوع کې.
زندانیانو ته دغه نشه یي مواد، دغه مخدر مواد د استفادې لپاره په دې برخه کې آیا دا موضوع هم تقریبا تاسو تاییدوئ چې دغه څه موجود دي؟
بله، په دې بخش کې هم موږ مشکل لرو. یعنې پلان شوي تلاشي چې موږ کوو دا سلولونه دا خپل ته ورته وایو هغه تاکونه چې محبوسین ساتل کېږي موږ تلاشي کوو، په دروازه کې هم تلاشي دي. بیا مشکلات په همغه کې دي چې موږ پیشرفته وسایل او ټکنالوژي نه لرو، امکان لري چې دا تیر شي. یعنی داسې چې وزن ډیر وي دا امکانات نشته، د ګرام په شکل کې دوه ګرام، لس ګرام، پنځه لس ګرام په دغه شکل کې مقدار تیت دي موږ نیول شوي دي او دا په مختلفه ذره داخلي زندان ته. یعنی داسې زندانونه چې هلته صفر ته رسیږي دلی دي چې نشته دا مواد، برسیره چې په دې چې هلته نشته کوم افراد چې معتاد دي مخکې د مابس د محیط نه باندې هغه معتاد شي وو مابس ته چې داخل شي دي هغه بیا تر تداوي لاندې نیول شوي دي چې دا پروسه موافقانه جریان لري. مګر متاسفانه اوس هم دا راپورونه موږ ته رسیږي او زه دا نه ردوم چې په مابس کې دا مشکل شته دي چې هلته ممکن د پایواز لاس هغه نه لارې نه یا هماغه مخکې چې مې درته وویل چې ټلیفون نه داخلیږي کوم ضعیف نفس پولیس کوي چې هغه دا کار وکړي چې دا شرماور کار به اجرا کړي، امکان لري چې دوی ورته ورسوي دا مسله. رهبري د ریاست په دې معتقد دي چې دا پروسه هر رقم چې کېږي باید صفر کړي.
بله، یوه بله پوښتنه هغه ده چې آیا داسې مورد لیدل شوی تر اوسه پرې چې کوم زنداني چې له تاسو سره په زندان کې و هغه وروسته تر هغې چې مثلا د یو ځانګړي فرمان له مخې یا د هغه قید له مخې چې د څومره قید ختلی وي تر هغې وروسته دای خوشې وي بیا ځلي هماغه جرم چې مثلا پخوا دوی کړی وي بیا ځلي مثلا خصوصاً ترهګرو فعالیتونو کې دوی بیا ځلي زندان ته راغلي، داسې کوم مورد لیدل شوی تر اوسه پورې؟
نه، تر اوسه خو زه په داسې ساعت کې نه یم چې دقیقا نږدې تماس ولرم چې محبوسین سره، ځکه د رهبری په ساعت کې دلته خو ارقام زیات دي، متاسفانه دا محبوسین ډېر زخت
زیاتدي.
امکان لري او دا زه نه دروم چې نه ردوم، بیرته راغلي دي، دا شی شته دي. په هر کیسونه کې بیا تکرار که چیرې سرقت وي بیا هغه سړی چې تللي دي کوم سرقت، یعنی په عموم شک نه وي چې پسلو کې دا چې د مابس نه خوشي کېږي دی بیرته هماغه عمل ته اجرا وکړي، هغه عمل ته رجوع وکړي. یعنی سناسه شته چې هغه فیصدي ډېر ټیټ دي، په دې شکل امکان لري چې دا ترور دهشتګر خلق هم چې د مابس نه خوشي شي امکان لري چې فیصدي ډېر ټیټ فیصدي هغه بیرته رجوع وکړي خپل تیر عمل ته او آشوبګري ته دوام ورکړي.
بله، په زندانونو کې تاسو د بندیانو لپاره کوم پروګرامونه لرئ؟
تعلیمي تربیه شته دي، دینی تعلیم تربیه شته دي، د ساینسي علوم او اجتماعي علومونه درسونه شته دي، په هر صنف کې سواد او مزید اشان شته دي، د هغوی سویه سره تنظیمیږي. داسې مابس موږ لرو چې زیاتره هلته حافظان د قرآن کریم هغوی ووزي فارغیږي،
هغه تر امامت او تر مولوی پورې هغه فارغیږي تر لسوم دو لسوم اتاو دا نور تیتپورت کتپورت مونږ لرو دا سمفونی درسی چې هغوی درس وایي دا شته دي. علاوه د دینه په جمع د دینه د سنتي بخش چې شه د معابسو یو اساسي بخش دي یو ریاست مونږ لرو چې دا پراست یو جنرال صاحب دي دی تنظیمي کې په طول معابس کې باید کار سنتي منظم وي. متاسفانه څه مشکل په دې بخش کې مونږ ته دغه ده چې دا ځایونه تنګ دي، ځایونه گنجایش ظرفیت ډېر زیات نه دي، مشکلات په همدې کې لرو. مشکلات لرو خو کار شوی دی، خو یعنې په ټولو محبس کې یو شر نه دی، ټولو محبس کې یو واره تغییر نه دی راغلی. هغه محبس چې نوي بازسازي شوي دي، ساختمان تغییر راغلی دي، هغوی دا مشکل د صنعتي حل شوي دي، حتی کاروبار ډېر زیات دی.
پخوا داسې موارد هم موجود ول، مثلا د زندان او د زندانیانو تیښته، په دې برخه کې مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستل شوي؟
مقایسه چې مونږ کوو کلونه چې تیر شوي دي، د اوس چې مونږ لرو په دا نقطه کې الحمدلله دا بده پروسه اوس نشته. یعنی ووایو چې په کال کې که کوم موارد پیدا شي چې هغه یو نفر دوه نفره که چیرې د هغه زندانی هر لحظه خپله د ازادي فکر کوي چې هغه لاړ شي وتښتي د قانون نه، هغه دوامدار کوم جرم چې اجرا کیږي هغه مجرم دوامدار په همدغه پام کې دي چې څه لاره پیدا کړي وتښتي. که زندان ته هم راشي هغه د خپله د تیښتې په مسله په څلورویشت ساعت کې هغه په همدغه مورد کې فکر کوي چې څه رقم وتښتي. که چیرې امکانات ورته میسر شي هغه په همدغه موضوع کې
دوامدار. په دې کې څومره ضعف مثلا تاسو ری ساتونکو وینئ کله کله چې داسې موارد را پیدا کیږي؟
حتمي که پولیس غفلت وکړي، همدغه مسله چې وایي مجرم مخکې کوشش کوي د پولیس نه لاړ شي، خو همدغه موضوع دي دوامدار هغه فکر کوي. که پولیس اوشار بیدار خپله وظیفې ته دوامدار متوجه اوسي که مجرم نشي کولی چې هغه جرم اجرا کړي، یا چې جرم اجرا کړه د مجازات نه نشي کولی ځان ګوشه که قانون په هغه باندې تطبیقیږي. مونږ چې په دې مسئولیت لرو چې دا زندانیان وساتو، قانون ورته تطبیق کړو چې هغه مجازات وګو وګوري. زه درته وایم چې اوس الحمدلله پولیس دمون خیلی بیدار دی، خپل وظیفه چهار ساعتل دی با خشکل ساعتی، یعنی فرار نشته. خصوصا مخکې چې د گروپ گروپ و دست جمعی داشتان کم پیخ وشو قندار که اوزل وشو پا فاریاب که وشو پا کمزای که وشو سر پل که دا مسئله وشو، الحمدلله پا تیر کال در نویم کال که او پا دا سر نویم کال که من دا حادثه نلرو، الحمدلله دمون وضعیت خدا غا نقطه که دیر خیلی، یعنی دمون پولیس بیدار دی.
همانونه کورو بدا
شکر مشکم بکاس.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ